ورځ لبريتانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشن به هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان سته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګ روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د داخلي نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کېږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یوې پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کېږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې افغانستان له حقوقي پلوه له جدي کړکېچ سره مخامخ دی. ښاغلی سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې اساسي قانون پلی نه سي حقوقي کړکېچ پای ته نسي رسېدلی. له عبدالواحد سادات سره زموږ همکار حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې یې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په دا درې کاله او په اوس وخت کې په افغانستان کې یو لوی حقوقي بحران موجود دی. دلیل دا دی چې عادي قوانین او اساسي قانون په افغانستان کې شتون نه لري او تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته نشي متاسفانه د مشروعیت بحران هم په افغانستان کې دوام کوي. په همدې خاطر د افغانستان د مسائل او مصائب د الو فصل دپاره ډیر ضرور دی چې حاکمیت قانون په افغانستان کې مستقر شي، عادي قوانین استمرار وکړي او قانون اساسي نافذ شي.
مننه سادات صاحب، خو که چېرته دا ووایي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟ درې کاله تیر شول، طالبان په هماغه شکل چې غواړي خپل حاکمیت ته دوام ورکړي، تاسو څه فکر کوئ له کومو لارو امکان لري چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته کار وشي؟
د حاکمیت قانون د استقرار په خاطر ډیر ضرور دی چې عادي قوانین باید استمرار وکړي په افغانستان کې، ځکه چې په افغانستان کې خو عادي قوانین او بخصوص قانون جزا او قانون مدني، یعنی کود جزا او کود مدنی، د پخوا زمانه نه نافذ و په افغانستان کې او د افغانستان ټول عادي قوانین معلومدار چې د اسلام د مبین دین د اساساتو سره بالکل توافق لري. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې دا قوانین باید نافذ وي په افغانستان کې او ډیر ژر باید په افغانستان کې قانون اساسي رامنځته شي. تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې، معنی دا ده چې دغه بحران حقوقي دوام کوي او متعارف دولت رامنځته کیږي نه. په همدې خاطر په دا ټول درې کاله طالبانو اداره سرپرست دی، یعنی په افغانستان کې حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده، نه یو عادی متعارف دولت.
سادات صاحب، تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو په موجودیت او د دوی د حاکمیت په دوام کې د قانون د حاکمیت کوم خبره چې تاسو وکړه د امکان لري؟
حاکمیت د قانون کوم سلیقې یا کوم ذوقی مسله نه ده. حاکمیت د قانون د افغانستان د خلکو خواست دی او د افغانستان د ملی منافعو د افغانستان د اولیا مساله و پر اساس دا موضوع مطرح کیږي، ځکه چې د افغانستان اصلی نیاز اصلی ضرورت داده چې په افغانستان کې یو لوی مقتدر ملی دولت باید رامنځته شي. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې قانون اساسی نافذ نشي، په افغانستان کې ملی اقتدار او دیر قوی او قدرتمند ملی قانون محور عدالت گستر را منستکیگی نه. پامدی خاطر ده قانون اساسی نافذ که دل ده افغانستان ده طول و خلکو غک ده او منگو تاسو آورو چه دنن پا طالبان کیم ده موضوع مطرح شوه ده او باز شخصیتونه ده قانون اساسی پلوی کرده ده. پا هم ده خاطر ده دیر ضرور ده چه ده طالبان و زعامت باید ده افغانستان ده خلکو خواست او ملی منافع و ته تمکین وکلی.
مننه سعادت صاحب. سعادت صاحب که ده وایی چه نړیواله ټولنه په افغانستان کې ده قانون حاکمیت چې تاسو یې مهمواری ته اشاره درلوده څومره مهم رول لرلی شي؟
حاکمیت ده قانون او قانون اساسی په یو کشور کې ده جامعه بین المللی ده پاره، ده جهان ده پاره، ده ملل متحد ده پاره دیر ارزښت لري، ځکه چې قانون اساسی لکه یو پل غنده ده، یو پل ارتباط ده جامعه بین المللی سره، ملل متحد سره، ځکه چې په قانون اساسی کې دا موضوع مطرح کیږي، تضمین کیږي، تسجیل کیږي چې افغانستان منشور ملل متحد او هغه میثاقونو او کنوانسیونونو چې افغانستان پکې الحاق کړی ده هغه ته التزام لري. تر هغه وخته چې افغانستان خپل احترام او د رعایت تضمین ورنکلی جامعه بین المللی ته و ملل متحد ته، معلوم دار چې دوی په شک ګوري د افغانستان حاکمیت او د طالبانو د فکتو حکومت ته. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې قانون اساسی رامنځته شي او په قانون اساسی کې تسجیل کیږي چې افغانستان منشور ملل متحد منی او میثاقونو کنوانسیونونو ته احترام او رعایت کوي.
د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وو. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یو ور بیا می سلامونه ومنه. زه بختیار ساحل مو تاسو ته یو نوی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیز لیگ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوید الحق او مجیب الرحمن د ټپونو له امله د شپږیز لیگ په سیالیو کې له ګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکایي اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پیلې د شپږیزې لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12 نیټه پیل شوې. په دغه لیگ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوس ډیفینډر، مسینک اتلان، امو شارکس او سپینغر پړانګان د دې سیالیو ګډونوالې لوبډلې دي. په لوړنۍ سیالۍ کې چې د بند امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د 19 منډو په تفاوت بند امیر لوبډلې وګټله. د یاد سیالۍ پچ سپینغر ګټلې وه او بند امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. بند امیر لپاره ریاضستان او صدیق اتل ښه پیل کړی و چې صدیق اتل په 9 منډو باندې وسوځېد او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی، کریم جنت، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې وه، خو کریم جنت تر نورو ښې 24 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په آخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین 3 لوبغاړي سوځولي وو، عصمت عالم او سمیع الله شینواري یوه وکټ اخیستې وه، خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه وو سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړی وو. عمران میر 14 منډې کړې وې، اسانی ساحل 40 منډې کړې وې او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې. طارق ستانگزی په 9 منډو، سمیولا شینواری په 21 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې وې. اکرام علي خیل که څه هم په 6 منډو ناسوځېدلی پاتې وو، خو ونه کړی شول چې هدف پوره کړي. الا نور ناصری 9، برکت الله 1 او عصمت عالم 3 منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بند امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولي او دغه راز علامه محمد غزنفر هم 3 لوبغاړي سوځولي وو، خو علامه محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویمه سیالي بیا د امشارکس او مسینک اتلانو ترمنځ وه چې مسینک اتلانو د 2 وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. امو شارک لوبډلې د 125 منډو هدف ټاکلی وو او د مسینک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی وو. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې 48 وې. همدارنګه زبید اکبری په 33 منډو سوځېدلی وو. د مسینک لپاره په توپ اچونه کې وحیدالله زدران او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 80 نسوځېدلې منډې کړې وې. همدارنګه افسر زازی په 24 منډو نسوځېدلې پاتې وو. د امو لپاره په توپ اچونه کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې وه چې په 3 اورونو کې 18 منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په 14 اګست چې د لوبې دویم ورځ وه، یو ور بیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم وبایلله. سپینغر 168 منډې کړې وې او بوست لوبډلې په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل 48، سمیع الله شینواري 43 منډې کړې وې او بوست په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي وو او فرید ملک 2 وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوس ډیفینډر په ګټه 28 منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نایب 40، رحمت شاه 10 او نجیب الله زدران 30 ناسوځېدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داودزی او طارق ستانگزی یوه وکټ اخیستې وه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې وه او د بوس لوبډلې لومړنۍ بریا. همدارنګه د یادې ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 138 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې یاد هدف په 19.2 اورونو کې پوره کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې وه چې 85 منډې کړې وې او شرف الدین اشرف په آخره کې 40 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 85 ناسوځېدلې او صدیق اتل 40 منډې وکړې او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله شهیدی ګټلې ده. د 4 ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د 109 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې بیا په 6 اورونو کې وکړه شو چې یوازې 109 منډې وکړي او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اوور ترسره شو چې په سوپر اوور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه او بوس ډیفینډر بیا د 1 وکټې په غورځېدو سره هدف پوره کړ. د په دې لوبه کې د بوس لپاره محمد شہزاد محمدی شپږ څلوېښ منډې وکړې او ګلبدین نائب دیرش منډې کړې وې او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم درې لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی څلور پنځوس منډې وکړې، صدیق اتل ورسره درې دېرش منډې کړې وې او ننګیالی خروټی په اخره کې څلېرش منډې وکړې. بوست توپ اچونکی بشیر احمد چې په څلور اورونو کې دوه ویشت منډې ورکړې وې او دوه لوبغاړي سوځولي وو، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د مسینک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیز لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویلې دي:
خپل وطن د خار وخت راځو، هر سفر ځانګړی، نه یوازې دا سفر، هر شپږیز کې ښه سیالي شوي ان شاء الله، نو کوشش وکړم چې لږ ښه سیالي وشي. تیر کلم لوبېدلی وم او ان شاء الله خدای کو دی ورکې هم سره ولوبې. شپږیز هر کال شش پگیز وی پدې کې اکثره ځوانانو ته ډېر زیات چانسز وی چې پگی ولوبې خپل استعداد وخی.
اوس به تاسو ته د زینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو په تړاو څه وایي.
یقینا وکټه سیوا ډیر سپین نه کېده خو ډیر معمولی کېده، نو هغه اوس ما کوم پلانینګ و د وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلی و مخکې، نو هغه پلانینګ سره مخکې لاړم او ریزلټ یې ډیر خراب کړ. شپږیزه داسې لیگ ده چې شپږیزې نه پلیران انټرنیشنل ته راځي، نیشنل ټیم ته راځي، نو دا میچ یو مول خور یو ډیر خو میچ او زه ډیر سره کانفیډنس شوم ان شاء الله دې ټورنمنت ټاپ وکټ ټیکر بر اعظم دې میچ لامل بې. یقیني خبره ده زه کله بیگانه مو مایند جوړو مقابل بیټسمنانو ته چې زه راځم دې خلاف څنګه بولینګ وکم، نو هغه اوس رالو ما کوم پلانینګ سره راغلی او هغه مې ملي کو خو کې کامیاب شوم. مینوال خو هر وخت راځي خو ماشاء الله دا شپږیزه چې دا بخیر رنگینه کړې ده او موږ ډېر زیاته مننه کوو چې دوی راسي افغانان لوبغاړي اتلان نږدې نه تشویق کړي او زړونه ورکړي.
درنو لیدونکو دا چې شپږیزه لیگ د نهم پړاو 2024 کال شروع شوی ده، موږ دا هیله ده چې لوبغاړي راسي او لیگونه راسي بیر خپل لوبې شروع دي.
زه د چرسیا څخه راغلی یم، د شپږیزه ډیره خوند راکوي چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګرون کې ناست او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله یم. نن ډیره خسته میش ده، خسته میش ته پاره موږ راغلی او ډیر خوند اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر خوشاله یم چې نه هو پړه او شپږیزه کرکټ لیگ کې لیدو لپاره راغلی یم او زما د خوخه لوبډله مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوخه لوبغاړه محمد نبی دی. په دې لا يم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یو ګورې.
اول خو یو سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغل دي. نوم مې بلال ل کله پښتنه راغلای ما ډېر د د شپږیز نه هم پړاو ته ډېر خوشاله یم چې شروع شو او دلته راغلی یم چې د خپل لوبغاړي له نږدې نه تشویق کړم او زما خپله د ابراهیم لوبډله د خوخه لوبډله ده او دا هیله لرم چې ابراهیم سره له نږدې نه ملاقات.
نوم یې حیات الله دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. د 2023 کال د شپږیزې لیګ لپاره د هلمند ولایت څخه راغلی یم. لوبه د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق کړم، د نږدې څخه وګورم. د ابراهیم ډېر سخت مینوال یم، خاص د ابراهیم لپاره ډېر په زیات توګه د ابراهیم لپاره راغلی یم.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
دغه راس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان ورسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه په سلبالیزه سیالیو کې ورسته لوبه وکړه او دی پکې ټپي شو. د رپورټونو پر اساس چې خبر شوې دي، راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام وروسته هغه سیالیو ته راوګرځي. نو داسې بریښي چې راشد خان په دې شپږیزه کې نشي لوبېدلی او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبو ته چمتو کیږي او کنه. د شپږیزې لیگ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي. نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوین الحق هم دملا عملیات تر سره کړی دی او خای د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري، نو په دې اساس هغه هم په دیش پګیزه کې ګډون نشي کولای. د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولای. هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی، خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې پې لوبه ترسره کړي. د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ سیالي تکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي. دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي. سیالي به د سپتمبر په 9 نیټه پیل شي او تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. که څه هم تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دي ویلي او لا یې د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي، خو د نیوزیلند کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کیږي چې ټیم ساوتی د نیوزیلند لوبډل مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی. دغه راز بلند ډلې بل لوبغاړی دی بریسول، ډیوډ کانوے، مت هنری، ټام لیتم، ڈیرن مچل، روکی پټیل، گلین پلپس، رچن رویندرا، مچل سنیتر، بی سیرز، کین ویلیمسن او ویل یانگ د لوبډلې نور غړي دي. رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلند په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلند د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پلا لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلند پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالي د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 16 نیټه پیل شوې وي یو بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د دې سیالیو د پای ورځ د اگست 11 نیټه وه چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 16 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ. چین بیا په دویم مقام کې راغی. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلی دي. د یاد هیواد د مډالونو مجموعه 90 ته رسیده. په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 12 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې درې جونې او درې نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روحالله نیکپا هغه لوبغاړی و چې 2 ځلې د برونزو مډالونه ګټلي وو. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډله یې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبې ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کافا تلولۍ سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 24 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لورته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا په تلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د 4 شنبې په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ د کرکټ په سلبالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغه پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 10 نیټه د ساوثرن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبید. که څه هم رپورټونه ویلي دي چې راشد خان په یاد سیالیو کې ټپي شو، خو بلا مسله پکې دا و چې د کرن پولارد وکړه شول چې په یوه اور کې پر راشد خان 15 شپږیزې ووهي. په یاد سیالیو کې چیټرن راکټ لوبډلې 1/26 منډې کړې وې. ساوثرن بریو لوبډلې ته په کار و چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یادې لوبډلې اته لوبغاړي سوځېدلی و، خو کرن پولارد په یوه اور کې وکړه شول چې په راشد خان 15 پرله پسې شپږیزې ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي و، 40 منډې ورکړې وې او یوه وکټې اخیستې وه. د سلبالیزه سیالیو په ټورنمنټ کې په یوه اور کې یوازې 15 بالونه وي، نو په دې اساس دا د سلبالیزه کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارد لخوا نه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالیو کې په پښه کې د همسترنګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیزه سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه 11 لوبغاړي سوځولي دي، دغه را سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوتی 13، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولي وو. راشد خان په دې لیگ کې په 1 مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په سیالیو کې یوازې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په یوه لوبه کې تر ټولو خطو پچونه کړې و چې د 40 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي سوځولي وو. اوس ته کرکټ نړیوال شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوال شورا تازه د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړې دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 840 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 5 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلینډ ډیریل میچل په 6، ډیوډ وارنر په 1 او د سریلانکا پتوم نساکا 8 مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تبصره خبرو. اغه د شپږیزي دروازو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده، تاسو یې اوریدو ته را بولو.
د شپږیزي لیگ ادوایم ورځي دومې کنه وستو چې څنګه غره بوستو ویلا او بندي امیر چې دا غلا مو شارک نه وګټه د سپین غر پاړه باندې ویډیو کوله. زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي، دا ټول ترننګ پوینټونه ما په نظر باندې د سپین بولینګ ډپارټمنټ دا سپین بولران چې کوم ټیم سره خي او هغه تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. کتا سو سهار د سپینرانو بولینګ وګوري چې نور احمد څنګه راغی، هغه سره کوم بولینګ وکا بیخی بہترین بالنگ وہ کہا ہمیں کہ بیخی ون سائڈڈ کا بیخی جانتا ہے ہمیں ترن کا سمی خبرنگ کو خوا کیپٹن سے کم اننگز کو بیخی بہترین اننگز کو خوا لیا اگر سر کم چپ کار ہو فنش اد سپن غری اور ٹارگٹ نہ پا رہا سی فنش ہونا کا اور بس اکرم سے سر کم سٹارٹ ہوا جس محمد اکرم بیخی بہترین اننگز کا اگر خپل ٹیم لبا رہا دس بیٹنگ کو چا میچ ہو گٹ اکہ بہن میں تمنگا تاثر اس بیا ہم زوائے مچ دس سپن ڈپارٹمنٹ چ دا بیخی دیر زیات رول لري علامہ محمد غزل پر دوائم زل لپارا پرون چې سره کم بولینګ وکړه علامه محمد غزنفر او حمزه بولینګ کته وګوري پاتا ورونو کې ټول ډیر رنونه ورکړي دي او په دې ډول کې کرکټ کې بل خصوص کم بولران تاسو ری او سپین بولران یو دغه سیاتاوري طاقت یې دی مطلب دا چې تاسو وینن پلیټ فارم جوړی په ان کې د اشمت سره کم بیډینګ وکړه as a leading from the front jisanga ho ya captain inning de ho kaul khul mein bariyat khul team mein bariyat aur asau no da tool tournament ke da dor jis tarah tum rasta hai ma pa nazar bani de spin dominance de de da
azadi radio dr no redun ko de de wani khabarawana hamdul ta pay tar si ki tarbiya mu allah mal sha
warsish da rukhtia aw ehtiyat tarmanz de wal